سهار و بجه سوی درنو دوستانو السلام علیکم خدای وکړي چې نن روز به مو په خیر پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن سات خبرونه هم دغه دی له همدې غړي پیل سوی او د نن ماشام تر و بجو به تاسو په پرله پسې ډول زموږ پښتو او دری خبرونه اوري. نن چهارشنبه ده، د جدید میاشتې 9 نیټه ده، د 1409 لمریز کال چې د جنوري د میاشتې د 2011 کال د جنوري د میاشتې له 19 نیټې سره برابره ده. پام وکړئ د نن ورځې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان کې د سوداګرو خونی د ایران سره د تجارتي اړیکو د بندیز اعلان کړی دی. د افغانستان حکومت د رسنیو خپل دویمه کلیز د ولمنځله او په دې مراسمو کې د امریکا سفیر ویل په افغانستان کې د بیان ازادي تر ډیرو غوړېدلې ده. په شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې د امریکایي مشکوکو بي پلوټ الوتکو په تازه حمله کې د یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکول شوی. تیره شپه د پاکستان جنوب لویدیځ یوې قوي زلزلې ولړزاوه. رپورټونه وایي چې د پاکستان د نورو لویو ښارونو څخه هم د زلزلې ټکانونه لیدل شوي دي. د تونس سوداګری لوی اتحادیه اعلان کړی چې درې وزیران یې له نوي ملي متحد حکومت څخه چې د واکه د پخواني ولسمشر له لرې کېدو وروسته جوړ شوی وه ووځي. روسیه جمهور رئیس دیمیتری مدودیف پر نوایل چې روسیه د فلسطین خپلواکي په 1948 کال کې په رسمیت پیژندلی او خپل دغه دریځ به نه بدلوي. د پولند ولرودبه مستنطق ویلي د روسیه د هوایي ترافیک د کنټرول مرکز د پولند د پخواني ولسمشر د سپرلی الوتکې ته چې د تیر کال د اپریل په میاشت کې راوغورځېد او ولسمشر لیخ کاشینسکي او 15 نوي تنه نور پکښې کې ووژل شول غلطه راهنمایي کړې وه. د خبرونو او رپورټونو تفصیل ته غوښتي او په پایل کې بیا هم د افغانستان او ایران ترمنځ د تیلو د ټانکرونو په سر لانجه ترازو. د ایران د اقدام چې د افغان سوداګرو د تیلو زرهاو ټانکرونه یې له څو نوې رئیسې له کوم وجه دلیل پرته له پولیس سره ایسار کړي او اجازه نه ورکوي چې هیواد ته واوړي د ایران او افغانستان په روابطو منفي اغېز کړی دی. د ایران دغه عمل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د تیلو او نورو موادو قیمتونه ډیر لوړ کړي، دغه هیواد دې تاړ کړی چې د اړتیا وړ د سوخت موادو د تامین لپاره نورې لارې ولټوي او حتی روسیې ته چې د یو پخواني دښمن په سترګه ورته کتل کېږي د مرستې لاس وغځوي او له روسیې څخه وغواړي چې دغه هیواد د تیلو له پلوه دغه هیواد عاجلې اړتیاوې پوره کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په افغانستان کې د تیلو سره د تړلیو ستونزو او دا چې د افغانستان حکومت روسیې ته د تیلو د ترلاسه کولو مخړولی یو ځانګړی رپورت خپور کړی. نوریاس نوری په دغه رپورت جزئیات وړاندې کړي.
ایران په داسې وخت کې د افغانانو د تیلو ټانکرونو ایسار کړي چې ژمی دی او خلک د سونګ موادو ته ډیره اړتیا لري. د ایران دغه اقدام په دې هیواد کې د تیلو بیې په بېساري توګه اوچتې کړې او خلک هم دې ته هڅولي چې واټونو ته راووزي او د ایران په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. د ریسټونز ته په پام سره د افغانستان حکومت روسي ته مخ اړولې چې د تیلو عاجله اړتیاي پوره کړي. تر اوسه ډیر کسان په دې سم نه پويږي چې ولی ایران چې افغانستان خپل نږدې دوست ګڼي پر دې هوا تیل بند کړي او دا هوا دی د تیلو د کموالي له ستونزې سره مخامخ کړي دی. ایراني چارواکو هم تر اوسه د خپل دغه اقدام دلیل واضح نه دی بیان کړی. کته هم په تهران کې چارواکي دا نه مني چې دوی دغه اقدام د افغانستان او ایران اړیکې زیانمن کړي، خو دې کار عملاً د دواړو هوادونو اړیکې په دې حساس وخت کې له چیلنج سره مخامخ کړي دي. ایران د تیر کال د دسمبر په میاشت کې افغانستان ته د تیلو د ټانکرونو د ننوتو مخه ونیوه چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 ټانکرونه د افغانستان له پولیس سره ایسار شوي دي. په افغانستان کې د تیلو بیه په سلو کې 50 اوچته شوي چې ورسره د نورو موادو پر نرخ هم منفي اغیز کړی دی. افغان چارواکو د ایران د دغه اقدام په وړاندې اعتراض څرګند کړی او ویلي دي چې ایراني چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې دغه لانجه به هواروي، خو تر اوسه یې په خپلو دغو ژمنو عمل نه دی کړی. ایرانی چارواکي وایي چې دغه لانجه نږدې ده چې حل شي او اوس د ورځې 40 ټانکرونو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته واوړي. په خوابه له 250 څخه تر 310 ټانکرونو پورې افغانستان ته تیرېدل. د ایران دغه اقدام د عامو افغانانو پر ژوند هم منفی اغیز کړی. عین الدین چې د هرات په ګمرک کار کوي وای دی د خپلو ماشومانو د روغتیا په اړه ډیر اندېښمن دی، ځکه د تیلو د بیو په لوړېدو سره دی نشي کولی چې خپل کور په دې ساړه ژمي کې ګرم کړي.
کرایه دوه چنده جګه سوې ده په مابین د ښار کې، دوهم دا چې د تیلو په کمبود سره د ګازو بیه هم تقریبا له 500 روپۍ نه 800 روپۍ ته جګه سوې ده. خلک د یخنۍ په ډېر سخت وخت کې بدون له ګاز نه تنها د برق د انرژي نه استفاده کوي چې هغه هم ډېر ضعیفه ده.
دغې ستونزې په کرنې هم منفي اغېز کړی. د هېواد په جنوب کې کروندګر نشي کولی چې د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره ډیزل پمپونو ته چې اوبه راباسي تیل برابر کړي. د ایران لخوا د افغان سوداګرو د تیلو ټانکرونو د درولو په عکس العمل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې افغان سوداګرو پریکړه کړې چې د افغانستان د ملي ګټو په خاطر به له نن څخه هېواد ته نور له ایرانه واردات بندوي.
دغه پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې پرون اعلان کړه، سره له دې چې د جمهور ریاست له دفتره په یوه اعلامیه کې وویل سول چې جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې د ایران له سفیر سره کتلي او د ایران سفیر ډاډ ورکړی چې دغه ستونزه به حل کیږي. خو که چیرته د سوداګرۍ او صنایعو د خونې دغه پریکړه تطبیق سي، دا به د عادي افغانانو په ژوند څه اغېز ولري؟ همدغه پوښتنه احمد شبر په دې مرکه کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت له مرستیال خانجان الکوزي څخه کړې ده. ښاغلی الکوزي ځواب وایي:
بدون د شکه چې تاثیر به یو څه منفي، اما تاجرانو په دې خاطر دا پرېکړه وکړه چې هغه ټول تعهدات او پروتوکولونه او هغه بینالمللي اصول چې د تجارت لپاره لازم دي هغه په دې اخرو کې متاسفانه د ایران د طرف نه د پښو لاندې شو. د سوداګرو سره تشویش پیدا شو چې که چېرته موږ هلته قرارداتونه ولرو او د دوی له مالونه راوړو، زمونږ په ترانزیت سره چې داسې برخورد کېږي نو بیا چې هغه مالونه موږ د دوی نه اخلو، د یو کمپنۍ نه اولته ډالر انتقالوو، پیسې انتقالوو، سبا کېدلی شي د ایران دولت هلته فیصله وکړي چې دا مالونه سرکاري کوي یا داسې. نو دلته یو خطر موجود شو، دلته لږه ویره پیدا شوله. د دې په خاطر باندې تجارانو وویل چې موږ موقتا توپو دا مشتمنی حال شوه د دوینا هغه تو کی چم تروسه پورې راولل هغه نه راوړو.
موږ د سر راپورټم لرو چې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې ډاډه یو چې هغه مواد چې له ایران راوارده و هغه به په افغانستان کې تولید کو. دا خو ډیر وخت خوړی، هلته ژمی ده، هلته غذایی مواد نشته په افغانستان کې دننه، او دوی دغه رقم ډاډ خلکو ته ورکوي. فکر نه کوي چې ستونزې به زیاتې شي؟
موږ غذایی مواد ډېر وخت کېږي د ایران نه ډېر کم راوړو، اوړه او وړیا او دا شیان. موږ زیات نه زیات چې د ایران سره تجارت درلودو هغه دغه پلاستیکي لوښي وو، پلاستیکي سامان، یو څه برقي شیان وو، او یو څه کیک او کلچې او دغه مسایل وو، او ساختماني شیان وو، او خصوصا سیمنټ وو.
بله الکوزی صاحب، ازادي راډیو ګن رپورټونه لري چې د تیلو بای دوه برابر زیاتی شوی دی، او تیل هغه شی دی چې له دې سره ټول غذایی موادو قیمتونه هم زیاتی شي. په دغه وخت کې چې دغه ستونزه را پیدا شوې ده، فکر نه کوي چې په ایران باندې به د افغان سوداګرو فشار د عامو افغانانو مشکلات څو چنده نور هم زیات کړي؟
د دې کې شک نشته چې دا مشکل موږ ورسره اوس مخامخ یو، خو ستاسو د معلوماتو له مخې نه دا ویلی شم چې اوس بیرته ان شاء الله د تیلو بیه په افغانستان کې د راټیټېدو په حالت کې ده. دا اوس چې موږ تاسو ته خبرې کوو، د تورخم لاره زموږ دپاره خلاصه شوه. تقریبا په هفته کې 150 ټانکره تیل د تورخم د لارې نه راځي، او یو ډېر عادي رتبه ده، حتی اوس د روسانو سره په خبرو باندې لګیا دی. په آسیا میانه کې موږ قراردادونه کړي دي، فقط هلته یو څه ترانزیتي ستونزې لرو. د دغه ستونزو د لرې کولو په خاطر باندې زه امیدوار یم چې ان شاء الله د دې دوه وختو په دننه کې به د تیلو مشکل هم حل شي.
او د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د خونې د مدیر هیئت مرستیال خانجان الکوزی.
نیویورک ټایمز رسپانډ په وروستۍ غونډه کې
واشنگتن پوسټ کې تیرونی د افغانستان د
وروستۍ کې لیکي
د ورلد سټریټ جرنل
برادفورد کمن تاریخ پرونه په وروستۍ غونډه کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورسته له ازادي راډیو
تا څو شېبې وروسته د غرب څو معتبرو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه خپرونه زه فرشته جلالزی او امان الله امیرزی د ازادي راډیو د نن ورځې د ټولو همکارانو په مرسته په ګډه وړاندې کوو. او اوس له هرات رپورټ لرو د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی په هرات کې د ځینې تاریخي سیمو د خپل سر کیندنو د بیا پیل خبر ورکوي.
د بادغیس د والی وایم سی شرف الدین مجیدی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل مخالف واستول نفس لاندې سیمو کې د لرغونو آثار او قاچاق او غیر قانوني سپړنو ته خلک ځوي چې په دغه لړ کې د سه شمې په ورځ د قادس ولسوالۍ یو لرغونی سیمه کې د سپړنې په مهال دوه تنه مړه شوي دي. هغه وایي قادس ولسوالۍ کې د حکومت کنټرول څخه لرې پرته یوه لرغونې سیمه کې دوه تنه د لرغونو آثارو د غلا او پلټنې په مهال د ژور شوي ځای د لوېدلو له کبله خاورو لاندې او مړې سیمه ییزه خلکو موندلې دي. د بادغیس ولایت بېلابېلو ولسوالیو کې په لرغونو آثارو د چورتالان شکایتونه له تېرو څو کلونو راهیسې دوام لري. د هغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس ازادۍ راډیو سره په خپله وروستۍ مرکه کې دولت په ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو د مرستې وړاندیز لاره په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو کاروباریانو سره د جدي چلند په اله سربیره د هغه آثارو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله چې اوس د دوی په اداره کې موجود دي. دا ځکه چې د موزیم د یو مناسبې ودانۍ د نشتون له کبله د خرابۍ امکان سره مخ شوي دي او د وزارت اړوندې ادارې څخه د مناسب ځای د لرغونو آثارو د بیا رغونې هیله لرله. د لرغونو آثارو غلا او خپل سر سپړنې د افغانستان بېلابېلو برخو کې لکه د وسلواله داړو مخدره موادو کاروبار په څیر یو له هغو ستونزو څخه ده چې د اړوند چارو کارپوهانو په وینا چارې د غیر مسؤوله وسلوالو په ذریعه د نړیواله ماپیې کړیو لخوا کنټرول او مخنیوي ته یې لکه څنګه چې ښایي هسې لارې چارې تر اوسه نه دي موندل شوي.
په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی و چې په بادغیس کې د تاریخي آثارو د قاچاق په اړه رپورټ درلود. او سم په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په ارتباط د افغانستان د حکومت لخوا د رسنیو مرکز دوکلن شو. د دغه مرکز د دوکلنې په مراسمو کې یو شمیر حکومتي او غیر حکومتي چارواکو برخه اخیستي وو. په افغانستان کې د امریکا سفیر هم د غونډې له برخه والو. دوه ویل په افغانستان کې د بیان ازادي ډیره غوړېدلې ده خو په ځینې سیمو کې باید کار وشي. د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین دغه غونډې ته ورغلی وو. له هغه ځای رپورټ لري
کارل آیکن بیری چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د حکومت د رسنیو د مرکز د دویمه کلیز په ویاړ جوړې شوې غونډه ته وینا کوله. ویل چې دغه مرکز د معلوماتو د ورکړې په برخه کې خورا مهم رول لوبولی دی. خو آیکن بیری په دې برخه کې د لازیاتو هڅو غوښتنه وکړه او وی ویل چې دا فعالیتونه باید ولایتونو ته هم وغځول شي.
ډیر د خوشحالي ځای دی چې نن د دغه مرکز په لمانځل غونډه کې له تاسو سره یم. اوس د افغانستان هیڅ داسې سیمه نشته چې رسنۍ پکښې نه وي او هیڅ داسې موضوع نشته چې خبریالان ورته لاسرسی ونه لري. زه هیله من یم چې رسنۍ ته د معلوماتو په برخه کې دغه مرکز خپلو هڅو ته دوام ورکړي او هغه لا پراخ کړي.
د حکومت د رسنیو مرکز دوه کاله مخکې جوړ او هدف یې رسنیو ته په وخت سره د معلوماتو ورکول دي. د دغه مرکز مشر ډاکټر حکیم عاشر وایي چې د حکومت د رسنیو مرکز خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې زیاتې هڅې کړي خو افغان خبریالان بیا د دغه مرکز له کارونو راضي نه بریښي او وایي هغه څه چې باید دغه مرکز کړي وای نه دي ترسره کړي. د شمشاد تلویزیون یو خبریال عابد احساس وایي
د حکومت د رسنیو مرکز ژورنالیستان او دولتي ادارې سره نږدې کړي. د حکومت د رسنیو مرکز هغه څه چې لازم دي د ژورنالیستانو لپاره تر اوسه پورې نه دي کړي. هغه معلومات چې ژورنالیستان ورته لاسرسی نه لري ژورنالیستاني په لاس راوړلو کې د ستونزو سره مخ دي.
نوموړی وایي چې د محکمو او ځینو وزارتونو په برخه کې اوس هم خبریالان د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي بهرني شرکتونه باید دا ثابت کړي چې د افغانستان قوانینو ته غاړه ایښي او د افغانستان حکومت ته مالیه ورکوي. د مالی د وزارت د څرګندونو ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو مخسل سوی او په خاص ډول د امریکایي شرکتونو د مالی د وزارت چارواکو د خبره رد کړي چې د غوړستۍ پرمختګ په د امریکا او د افغانستان ترمنځ پر اړیکو څه منفي اغیز ولري. یو ور بیا پام کړی دی ساده مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پریکړه کړې چې د افغان سوداګر به لدی ورسته له ایران څخه مالونه نه واردوي. په عین حال کې د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا مطبوعاتي اعلامیه وایي چې په کابل کې د ایران سفیر له ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی دی او د تیار ډاډ ورکړی چې د غستون زبا حل کیږي. په دې ارتباط نور ډیر جزئیات نه دی ورکړ سوی، خو جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دغه مسایل باید د دواړو هیوادونو روابط خړپړ نه کړي. د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشا کې د تخیلو په سیمه کې د امریکایي بی پلوټ الوتکو تازه حمله سوی او د یو شمېر مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو خبره خپره سوې ده. د پاکستان جنوب لویدیځ یوې قوي زلزلې ولړزه او په عین حال کې دغه هیواد له نورو سیمو د زلزلې د شدیدو ټکانونو خبر خپور سوی. د چین جمهور رئیس هو جینپینګ په متحدو ایالاتو کې له ولسمشر باراک اوباما سره په یوه غونډه کې په دوه اړخیزو مهمو مسایلو خبرې کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر پر جمهور رئیس اوباما انتقاد کړی چې د بوش د ادارې تیروتنې تکراروي، او په تونس کې نوې تشکیل سوی کابینه باندې غونډه وکړي. بیا هم راځو د خبرونو او رپورټونو تفصیل ته. د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشا په د تخیلو کې د امریکایي بی پیلوټه مشکوکو الوتکو په تازه حمله کې د یو شمېر مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ سوی دی. دغه حمله د سه‌شنبه په ماخوستن سوی ده. جزئیات به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار پر رپورټ کې واوري.
یو سیمه ایز چارواکی چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل د برید پر مهال په یاد کور کې نامعلوم شمیر وسلوال دیرول چې د وروستیو رپورټونو له مخې څلور تنه یې ووژل شول او دوه نور یې ټپیان شول. دغه چارواکی که څه هم وژل شوي کسان د دولت مخالف وسلوال وبلل، خو د هویت په اړه یې وویل چې تر دې مهاله لا کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د میرانشاه یوه اوسیدونکي زیړي ګل د ځایي خلکو له قوله له سیمې نه د تلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې په نښه شوی کور په بشپړه توګه له منځه تللی، خو په وینا یې تر دې مهاله لا دا نه ده ثابته شوی چې وژل شوي کسان څوک او د کومې سیمې اوسیدونکي ول.
یو کیر په مکمله توګه په داسې تباش ول شپې نو وخت هم دی میشته ته پته غنه لګي جاسوس تیارې د غاز په اوشه ګرځي غریږي دغه ډور دی د خلکو سره فکور وتای غنه شي چې حمله وشي چې کېدای شي چې نرا میزایلر وګو.
بلخوا ځینې آزادو سرچینو بیا د پنځو تنو د وژل کېدو ادعا هم کړې، خو ځایي دولتي مسؤلینو تر دې مهاله یوازې د څلورو تنو وژل کېدل تایید کړي. د یو بل خبر له مخې په جنوبي وزیرستان کې د پوځ پر یو مرکز راکټي برید شوی. د پوځي سرچینو د معلوماتو له مخې په رزمک کې دغه پوځي مرکز چې د وزیرستانونو په پوله موقعیت لري د سه شنبه په ورځ ناوخته مهال د ناڅرګندو وسلوالو لخوا تر راکټي برید لاندې نیول شوی چې په ترڅ کې درې تنه پوځیان وژل شوي.
بیا هم له پاکستان رپورت لروم. تیر شپه د پاکستان جنوب لویدیځ وی قوي زلزلې لړزولای دی. د امریکا د جیولوژي مرکز وایي چې دغه زلزله چې مرکز یې په بلوچستان کې وو شدت یې د ریختر په اندازه و 0.4 وو. سیمه ایزو ټلویزیونونو د پاکستان له نورو ځایونو هم د زلزلې د شدیدو ټکانونو خبر ورکړی په خاص ډول په کراچي کې. تر اوسه د جدي زیانونو کوم رپورټ نه دی ورکړ سوی. په 2015 کال کې د پاکستان په شمال لویدیځه برخه او کشمیر کې یوې درنې زلزلې چې قدرت یې 0.6 درجه اټکل سوی وو د اتولکو په شاوخوا کې کسان وژلي وو او له 3 میلیونو زیات یې بې کوره کړي وو. خو داسې څرګندېږي چې د تېرې شپې ټکانونه ډېر ورانوونکي نه وو. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
بیګا د پاکستان پر وخت د شپې پر 1:00 او 24 دقیقې په داسې حال کې چې ډیری خلک په خواږه خوب ویدو د زلزلې زورور ټکانونه راغلل چې لامل یې خلک د سترګو پر اب کې لخپل کورونو د باندې کوڅو او سړکونو تر ووتل.
حفیظ الله ولا نیمې د خوب ولم انډول را باندې ځخ کړل د ځخ چې زه راپورت سولم ځکه شوړی ده له چا کالي غوښتي چا نه غوښتي بس پر سر باندې ریدایخ کې را شو وسول څوک زکام څوک بچاو سا.
محمد هاشم کاکړ زب سټډي باندې لګیاوم زلزلې د سیمامولي جټکا او الکا جټکا به دغه بعد د ژوندغه سودا اس پاس بلډینګان ګرځ شورې دلو یخم ډیر دی او خلک ګرځ اوس پر روډو په سړکو باندې ولاړ دي.
نیاز مم زه خپل پروتلم په پروز بیا لږ ډیر مې سېږي او ما د ټول د مخه مې سزه کړه او راوړځم یاران خبر خو او را روان سور شوه سور رش سور خلک د خورو زګر راوتل دي موټران کې ګرځي در سره به ګرځي.
د زلزلې ټکانونو د پاکستان په دریو ایالتونو پنجاب سند او بلوچستان کې احساس شوی چې د بلوچستان ایالت مرکز کوټه پشین چمن نصیر آباد گوادر مچ سوی صحبت پور او ځینې نورې سیمې همدارنګه د سند ایالت مرکزی ښار کراچۍ د پنجاب ایالت مرکزی ښار لاهور ډیر غزی خان او ځینې نورې سیمې هم لړزولې دي. د زلزلې له امله په کوټه کې یوه سپینسرې ښځه د زړه د حملې له امله مړه شوې او نور له هیڅ یوه ځایه هم چاته پکې د کوم ځاني زیان د اوښتو خبر نه دی ورکړل شوی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د چین جمهور رئیس هو جینتاو نن په متحدو ایالاتو کې له ولسمشر باراک اوباما سره په یوه غونډه کې پر دوه اړخیزو مهمو مسلو خبرې کوي. ولسمشر هو جینتاو پرون واشنگټن ته ورسید. دا په تیرو دیرشو کلونو کې امریکا ته د چینایي رهبرانو تر ټولو مهم سفر بلل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر په ولسمشر باراک اوباما انتقاد کړی او ویلي دي چې له ایران او امریکا سره د ایران او امریکا ترمنځ د روابطو په اړه خپلې دوه کاله مخکنۍ ژمنې نه دي عملي کړې او په دې برخه کې ناکام دی. محمد خزایی ویلي د ایران په برخه کې جمهور رئیس اوباما د پخواني ولسمشر بوش تیروتنی تکراروي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر ویلي هیواد یې غواړي چې منصفانه چلند ورسره وسي. په خاص ډول د دې اونۍ په پای کې په ترکیه کې په خبرو کې د ځان په وړاندې له درناوي ډک چلند غواړي. ټاکل شوی ده چې د رواني اونۍ په پای کې په ترکیه کې د ایران استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني له استازو سره وګوري. دوی به د نورو مسایلو ترڅنګ د ایران د اټومي پروګرام پر څرنګوالي خبري وکړي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف پرون ویل روسیه د فلسطین خپلواکي په 1948 کال راهیسې په رسمیت پیژني او خپل دغه دریځ نه بدلوي. ولسمشر مدویدیوف د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د لویدیځ غاړې په رها ښار کې په یوه ګډ خبري کنفرانس کې څرګندونه وکړه.
Россия свой выбор сделала давно уже в конце 80-х годов.
Давай Русия дира мудам махки خپل انتخاب کړی دی. موږ د یو خپلواک فلسطینی دولت د تاسیس لپاره د فلسطینیانو د نه بدلیدونکو حق ناتړ کړی او د ملاتړ ته به دوام ورکړو. یو داسې دولت چې ارزي تمامیت خوندي او مرکزی ختیځ بیت المقدس او مرکزی ختیځ بیت المقدس وي. د روسیې جمهور رئیس د غرض ویل چې که اسرائیل د یهودانو د مرزاینو د فعالیتونو په برخه کې یو مناسب اقدام ونه کړي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې به پرمختګ ونه شي. جمهور رئیس مدویدیوف پرون ویلي غاړې ته ولاړ تر څو له فلسطیني چارواکو سره په دې اړه چې څنګه کېدای شي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل سي خبرې وکړي. روسیې چې د منځني ختیځ د سولې د څلور اړخیزو خبرو غړې ده غواړي په سیمه کې ډیپلوماټیک ونډه زیاته کړي. د امریکا متحده ایالات ملګری ملتونه او اروپایي اتحادیه د منځني ختیځ د سولې د خبرو نور غړې دي. ټاکل شوی و چې وروسته له پاچا عبدالله سره د خبرو لپاره اردن ته ولاړ سي. او د نورو خبرونو تر تفصیل وړاندې به جانقال کوزای د غرب په څوم معتبر ورسپانو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې شوې تفصیل وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې له بهرنیو شرکتونو څخه د مالی راټولولو په اړه د حکومت هلو ځلو ته اشاره کړې او لیکي یو مشهور امریکایي د افغانستان په اړه په یو متل کې ویلي و په افغانستان کې مرګ د ژوند حتمی جز دی، خدا محل خلکو ته د مالی ورکول هم له مرګ وړ خبره نه ده. نیویارک ټایمز ورسپانه د افغانستان د مالی وزارت د چارواکو له خولې لیکي هغه کسان چې افغانانو ته د اصلاحاتو او د قانون د حاکمیت درسونه ورکوي هغوی په خپله قانون تر پښو لاندې کوي او له مالی ورکولو څخه ډډه کوي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې زیات شمېر بهرنۍ موسسې په عایداتو باندې مالیو یا ټکس ورکولو ته زړه نه ښه کوي او داسې فکر کوي چې دوی ګوندې له مالیو څخه معاف دي، خو افغان چارواکي وایي یوازې هغه بهرنۍ خیریه موسسې چې له خپلو پانګونو څخه کومه ګټه نه ترلاسه کوي له مالیو څخه معاف دي. نیویارک ټایمز ورسپانه زیاتوي ځینې امریکایي شرکتونه چې په افغانستان کې قراردادونه اخیستي ممکن د دوه اړخیز توافق پر اساس له مالی ورکولو څخه معاف وي، خو اصلي خبره دا ده چې دا قراردادونه دوهم او دریم لاسته کیږي او بیا هم همدا کسان په میلیونونو ډالر ترلاسه کوي خو مالیه نه ورکوي. ورسپانه د چړونکو په حواله لیکي دا چې افغان حکومت پریکړه کړې له بهرنیو قراردادیانو څخه مالیه واخلي دا به په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت او بهرنیانو ترمنځ بله شخړه هم رامنځته کړي. امریکا چاپ امریکن سپیکټیټر خبرونه پروستېګنه کې
اوباما د افغانستان جګړه بایلی تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلی او په یو برخه کې راغلی. امریکایان افغانستان ته په دې مقصد نه دي تللي چې په دې هیواد کې د طالبانو یو دیکتاتور رژیم حاکم و، بلکې په دې مقصد هلته ورغلي چې اوسامه بن لادن د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې تروریستي حمله پلان کړې وي او طالبانو د هغه ملاتړ کاوه. امریکا هغه مهال طالبانو ته ویلي وو یا دې اوسامه دوی ته تسلیم کړي او یا دې د دوی جګړې ته چمتو شي. د دې خبرې مقصد دا ده چې متحده ایالات له خپل ځان څخه د تروریزم د خطر د لرې کولو په مقصد افغانستان ته تللي، نه د دولت یا نظام جوړولو لپاره. خبرونه وړاندې لیکي لا هم ځینې هیوادونه د تروریزم ملاتړ کوي او د متحده ایالاتو ارزښتونه د نابودۍ له ګواښ سره مخامخ کوي. امریکن سپیکټیټر لیکي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د جګړې په اړه په امریکا کې بحثونه ګرم شي، او دا ځکه چې جمهور رئیس اوباما د افغانستان په جګړې کې ټاکلي هدفونه نه دي ترلاسه کړي. خبرونه لیکي د افغانستان جګړه تر ډیره حده د ویتنام له جګړې سره توپیر لري. د ویتنام جګړه د مرګ او ژوند یوه جګړه وه، خو په افغانستان کې بیا خبره داسې نه ده. بل دا چې د ویتنام په جګړې کې ماتې د متحده ایالاتو داخلي ارزښتونه او ازادۍ زیانمنې نه کړې، خو که چیرې متحده ایالات د تروریزم ضد دې جګړې کې چې د ایران، سوری او حتی د امریکا د دوست هیواد سعودي عربستان لخوا ملاتړ کیږي ناکامه شي، نو د امریکا متحده ایالات به په حقیقت کې هغه ارزښتونه او اساسات چې په اساسي قانون کې یادونه شوې له لاسه ورکړي.
بیا هم راځو د خبرونو او رپورټونو تفصیل ته. په تونس کې نوې تشکیل شوې کابینه به نن غونډه وکړي. په داسې حال کې چې د کابینې لپاره لښته لښته څلورو نومول شوي وزیرانو وارد مخله دغه چوکاټ څخه خپل وتل اعلان کړی دی. د تونس د سوداګرۍ لوی اتحادیه پرون اعلان وکړ چې درې وزیران یې له نوي ملي متحد حکومت څخه چې له واکه د پخواني ولسمشر تر لرې کېدو وروسته جوړ شوی وزي. د دې اتحادیې یو چارواکي ویل دا پرېکړه یې په دې خاطر کړې چې د پخواني حکومت غړي په نوي حکومت کې په خپلو دندو پاتې کېږي. د تونس جمهور رئیس زین العابدین بن علي په دې هیواد کې د خونړیو مظاهرو په نتیجه کې د تیرې جمعې په ورځ له واکه لاس واخیست او سعودي عربستان ته له خپلې کورنۍ سره یو ځای وتښتید. خو د هغه ګوند په نوي حکومت کې د بهرنیو کورنیو دفاع او مالیه کلیدي وزارتونه په واک کې لري. د تونس پولیسو پرون د هغو مظاهره کوونکو په وړاندې چې په نوي حکومت کې د بن علي د ګوند غړو په وړاندې خپل اعتراض څرګندولو وشکې بهونکې غاس څخه کار واخیست. په تونس کې حالات لا هم بحراني دي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نظم د تامین لپاره ټانکونه او پوځیان د تیارسي په حال کې په لارو سرکونو ولاړ دي. په دغه هیواد کې لسهاو تنه په وروستیو ناکراریو کې ووژل او زخمیان شول. خو تونس تر دې مخکې د نړۍ د سیلانیانو او د سیاحت لپاره له پزړه پورې ځایونو. د تونس په ارتباط مې ځینې جالب ټکي سره راغونډ کړي دي. د خبرونې د پای په څو شیبو کې به سره واورو. دا یو تونسی سندرغاړي ډیره مشهور سندره ده. د تونس خلک په افریقا کې په موسیقي او نڅا پیژندل شوی دي. د دوی خواړه په نړۍ کې ډیر معروف دي. تونس د شمالي افریقا په څنډه کې د مدیترانې په سواحلو پروت دی. د امن په شپو کې هر کال زرهاو سیلانیان د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه په تونس کې د موسیقي ښکلو ځایونو نڅا د مدیترانې د سواحلو او د افریقا د ګرم لمر لپاره دغه هیواد ته تلل. تونس کله یې خواله شتلجه دیر له 100 کیلومتر ساحل لري. د خاورې 40% برخه یې بیدیا ده. د صحرا بیدیا د تونس تقریبا نیمایي برخه نیولې ده. خو دغه هیواد د افریقا له تقریبا پرمختللو هیوادونو یادېږي. تونس نه یوازې په اوسنو حال کې د افریقا د ورځني ژوند یو د پام وړ برخه ده، خو په پخوانیو زمانو کې هم له مشهورو هیوادونو د رومن یا رومیانو د امپراتوري په مهال تونس د افریقا د لوی وچې پلازمینه او بیا د دې امپراتوري د وچ مړی بټی بلل شوی ده. د تونس د خلکو رسمي ژبه عربي ده، خو د دغه هیواد ځوان نسل فرانسوي او انګلیسي هم وایي. تونس خپل عربي نوم دی. دا د یوې جغرافیایي لوړې معنا ورکوي او د شپې تیرولو په معنا هم. د خبرونه نوري دیش ثانیه پات دی په دې دیشو ثانیو کې خبر لرو چې د پولند ول ورلود په مستنتق ویلي د روسي د هوایی ترافیک د کنټرول مرکز د پولند د بخوانی ولسمشر د سپرلی الوتکې ته چې د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې راغورځیده او د دې هیواد جمهور رئیس لیخ کاشینسکی او پنځه نوي تن نور پکښې کې ووژل سول غلطه لارښوونه کړې وه. بله خبرونه مو درید جاوید نعیمی وړاندې کوي په نیم ساعت کې به بیا از در سره.
بله با تشکر از شما و مونده نباشین. سلام و صبح همه ایتون بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید بگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعی از خبرها و گزارش ها از افغانستان منطقه و جهان در مجله خبری حاضر با شما خواهیم بود. امروز چهارشنبه 29 ماه جدی سال 1369 هجری شمسی است که برابر میشد با 19 جنوری سال 2011 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این دقیقه ما را امراهی کنید. نخواست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. نزای توقف تانکرهای تیل افغانستان در سرحدات ایران روابط میان دو کشور همسایه را خیلی متشنج ساخته. سفیر ایران در کابل انگام ملاقات با رئیس جمهور کرزه اطمینان داده که مشکل توقف این تانکرها در حال پایان یافتن است. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از دیروز روابط تجارتیش با ایران را قطع کرد. خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گفته است آنها بجز از قطع روابط با ایران چاره دیگر نداشتند. مقام‌های ارشد نظامی بریتانیا و استرالیا در اجلاس امنیتی که در شهر سیدنی برگزار شده بود وعده دادند که افغانستان را ترک نخواهند کرد. آنها همچنان گفتند که امسال و سال آینده در جنگ علیه مخالفین مسلح دولت در افغانستان با دشواری‌های امر خواهد بود. در نتیجه یک حمله مسلحانه در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس یک عسکر ایتالیایی کشته و یک تن دیگرشان زخمی شد. وزارت دفاع ایتالیا گفته است این حادثه دیروز رخ داد و نخست هر دو عسکر زخمی شده بودند. در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی بالای یک خانه در وزیرستان شمالی 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این حمله دیشب صورت گرفت و مقامات پاکستانی این خانه را پناهگاه طالبان مسلح خواندند. بریتانیا گروه طالبان پاکستانی را یک گروه تروریستی اعلان کرده است. وزارت داخله بریتانیا اکنون این ممنوعیت را بالای تحریک طالبان پاکستانی که با شبکه القاعده ارتباط دارد وضع کرده است. رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که این کشور استقلال فلسطین را در سال 1988 میلادی به رسمیت شناخته و موضع خود را تغییر نخواهد داد. و یک تحقیق کننده ارشد پولند میگوید مقامات مراقبت هوایی روسیه تیاره رئیس جمهور سابق پولند را که در ماه اپریل پارسال سقوط کرده بود به استقامت نادرست رهنمایی کرده بودند. همچنان در ادامه این مجله خبری با مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های چاپی غربی درباره افغانستان نگاه داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با تحولات مربوط به افغانستان و همچنان نزاعی که میان ایران و افغانستان رخ داده آغاز میکنیم. نزاع توقف تانکرهای تیل افغانستان در سرحدات ایران روابط میان دو کشور همسایه را خیلی متشنج ساخته است. در حالی که بیش از 1600 تانکر تیل افغانستان از چندین هفته به این سو در سرحدات ایران متوقف شدند، مقامات ایرانی کدام توضیحات قانع کننده‌ای در این باره را ارائه نکردند. اکنون که افغانستان با کمبودی تیل مواجه است و قیمت تیل خیلی افزایش یافته، مقامات کابل برای خریداری نفت و رفع مشکل بر روسیه رو آوردند. ریاست جمهوری افغانستان به روز سه‌شنبه اعلان کرد که سفیر ایران در کابل هنگام ملاقات با رئیس جمهور کرزی اطمینان داده که مشکل توقف تانکرها در حال پایان یافتن است. سلطان محمد سرور در این مورد فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش میکند.
افغانستان با کمبودی شدید تیل روبروست. قیمت فی لیتر تیل در حالی که سرمایه زمستان بیداد می کند افزایش یافته است. مردم به خیابانها برآمده مرگ بر ایران و مرگ بر احمدی نژاد شعار دادند. در این وضعیت رئیس جمهور افغانستان برای خریداری تیل و رفع مشکل به روسیه رو آورده است. این در حالی است که واردات تیل از سوی ایران که کشور ظاهرا دوست افغانستان محسوب می شود به علت یک نزاعی که توضیحات کافی درباره آن به مردم داده نشده خیلی پایین آمده است. نزاع توقف تل در ماه دسامبر گذشته هنگام آغاز شد که مقامات ایرانی از ورود تانکرها به افغانستان جلوگیری کردند. در نتیجه 2000 تانکر در آن سوی مرزها متوقف ساخته شده اند و مردم به کمبودی تل در افغانستان روبرو شدند. بسیاری از پمپ‌های تل از خدمت باز ماندند. قیمت تل 50% و قیمت مواد اولیه نیز افزایش یافته است. مقامات افغانستان بر این اقدام ایران اعتراض کرده، گفتند که تهران وعده نموده که مشکل را حل می‌کند، اما این وعده هنوز برآورده نشده است. با اینکه ایران تأکید می‌کند که مشکل در حال پایان یافتن است، روزانه تنها 40 تانکر اجازه ورود به افغانستان را دریافت می‌کنند، در حالی که قبل از آغاز این مشکل روزانه 250 تا 330 تانکر از سرحدات ایران به افغانستان داخل می‌شدند. کمبودی تیل نتایج خیلی ناگوار و دردآوری برای افغان‌های عادی به بار آورده است. عین‌الدین، یکی از کارمندان گمرک هرات، در حالی که قیمت تیل خیلی بالا رفته، بیم دارد که شاید نتواند اطفال خود را در زمستان گرم نگاه کند.
کرایه دو چند جگه سویده پا ما بین دخار که دو هم داد دی تیل و
کرایه موتر در شهر دو برابر شده است. بالا رفتن قیمت پترول قیمت گاز را از فی کیلو 50 افغانی به 70 افغانی بالا برده است. در حال نبودن گاز، مردم از انرژی برق استفاده می کنند که آن هم خیلی ضعیف است. در نتیجه کمبودی تیل، زراعت افغانستان هم متاثر شده است. دهقانان نمی توانند برای آبیاری زمین های خود از دیزل پمپ کار گیرند. قربان حقجو، رئیس اتاقهای تجارت افغانستان، روز سه‌شنبه اعلان کرد که هزاران نفر از تاجران مستقل افغانستان در یک اقدام متقابل تجارت با ایران را متوقف می سازند که در نتیجه قراردادهای به مبلغ میلیونها دلار به مخاطره روبرو می شود. مردم کابل و چند شهر دیگر افغانستان در برابر اقدام ایران دست به تظاهرات زدند. در حالی که افغانها شکایتهای خشم آمیز خود را ابراز می دارند، مقامات ایران حتی ظاهرا نمی پذیرند که کدام مشکلی وجود داشته باشد. وبسایت تلویزیون دولتی ایران دو هفته قبل گزارش‌های بین‌المللی در این باره را تبلیغات محض اشغالگران افغانستان برای تیره ساختن روابط تهران کابل خواند.
از ادامه توقف تانکرهای تیل افغانستان در سرحدات ایران شنیدید. در این حال سفیر ایران در کابل دیروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی اعلان کرد که مشکل توقف تانکرهای مواد سوخت در حال پایان یافتن است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، فداحسین مالکی دیروز با رئیس جمهور کرزی در کابل ملاقات کرد و گفت که تانکرهای تجار افغان تا 4 روز آینده سرحدات ایران وارد افغانستان خواهند شد. حامد کرزی در این ملاقات با روابط افغانستان و ایران اشاره کرده و گفت دوستی هر دو کشور نباید به خاطر توقف چند تانکر تیل که مردم افغانستان در روزهای سرد زمستان به آن نیاز دارند خدشه‌دار شود. در این دیدار تصمیم گرفته شده تا هیئت به شمول وزیر مالیه، وزیر اقتصاد و معین وزارت تجارت افغانستان سفر به ایران داشته باشد و به خاطر ادامه واردات مواد سوخت از آن کشور به افغانستان با مقامات ایرانی گفتگو کند. اما از جانب دیگر اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از دیروز روابط تجارتیش با ایران را قطع کرد. خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها به جز از قطع روابط با ایران چاره دیگر نداشتند. به گفته او این تصمیم بنابر فیصله تاجران افغان گرفته شده است. اما آیا این اقدام چی پیامد مشخص را به امراه خواهد داشت؟ مصطفی صدیقی امین موضوع را با خانجان الکوزی معاون اتاقای تجارت و صنایع افغانستان در یک صحبت تلفنی مطرح کرده است.
طبعا مشکلات به وجود میان و این نه تنها به نقص ما است، به نقص ایران هم هستند. ما سالانه از ایران تقریبا از 80 میلیون گرفته تا 1 میلیارد دلار واردات داریم. ما دیگه چاره ای نداشتیم.
چاره بعدیتون چی میتونه باشه جناب الکوزی؟ از کجا میتونید که به همین میزانه که پیشتر شما گفتین 800 میلیون دلار یا بالغ و 1 میلیارد دلار که سالانه واردات افغانستان هست به گفته شما از ایران، اینو چگونه میتونین جبران بکنین در آینده نزدیک که هم تاجر ما با مشکل مواجه نشوه هم مردم عادی؟
ما سالانه اضافه 6 میلیارد دلار واردات داریم و از همین جمله 6 میلیارد او هستن. تقریبا ما 3 میلیاردشان با همسایه ها داشتیم، دیگه چین و هندوستان و آسیای میانه و با روسیه بودن.
یعنی فکر نمیکنین که شاید قیمت تمام شوه؟
بدون شک شاید در قیمتات تفاوت بین، اما برای ما چاره چی است؟ ما باید چی بکنیم؟
مردم عادی چه چاره دارن؟ شما میفهمین که وقت روابط تجاری شما قطع میشه با ایران، طبعا این سر قیمت ها تاثیرات خود داره، قیمت ها بلند خواهند رفت و مردم با مشکل مواجه نخواهند شد از نظر شما؟
باید میفهمین که مردم حالا با مشکل مواجه است و در وقت مواجه خواهد شدن، مگر شما حتما خبر هستین و از قانون اساسی افغانستان اطلاع دارین که در قانون اساسی وظیفه دولت هستن که تمام شرایط و بستر لازم برای تجارت و برای تجار خود مساعد بسازه.
چی فکر میکنین چرا حکومت افغانستان تا حال نتانست همی مشکل را همی معضل را حل بکنه؟
ولا ما هم بتعجب هستیم که تمام مردم افغانستان خیستن اکسلامان نشان داده و دولت با واسطه که معاون اول رئیس جمهور دو جرفتن تلاش کردن و تا هنوز این مسئله حل نشده. ای سوال هستن برای مردم افغانستان و برای خود سکتور خصوصی، مگر متاسفانه تا هنوز دولت قسمی که لازم بودن و قسمی که ضرورت بودن اقدام نکردن.
خان جان الکوزه معاون اتاقای تجارت و صنایع افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد قطع روابط تجارتی این اداره با ایران صحبت میکرد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا
می‌نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستیان
سنت،
روزنامه بریتانیایی
آبزرور، استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:40 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. در نتیجه یک حمله مصالحانه در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس یک عسکر ایتالیایی کشته و یک تن دیگرشان زخمی شده است. وزارت دفاع ایتالیا گفت این حادثه دیروز رخ داد و نخست هر دو عسکر زخمی شده بودند، اما بنابر جراحاتی که یکی از این عساکر در سرش برداشته بود لحظات پس از حادثه جان داد. ایگنازیو لاروسا وزیر دفاع ایتالیا دیروز گفت که این عساکر در جریان یک گزمه هدف حمله قرار گرفتند. عساکر ایتالیایی که در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان فعالیت دارند عمدتاً در غرب کشور مستقرند. مقامات ارشد نظامی بریتانیا و استرالیا در اجلاس امنیتی که در شهر سیدنی برگزار شده بود وعده دادند که افغانستان را ترک نخواهند کرد. آنها همچنان گفتند که امسال و سال آینده در جنگ علیه مخالفین مسلح در افغانستان با دشواری های همراه خواهد بود. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
استرالیا و بریتانیا هشدار دادند که سالهای 2011 و 2012 میلادی در جنگ افغانستان با دشواری‌های به همراه خواهند بود. وزیران دفاع هر دو کشور در اجلاس دفاعی و امنیتی در شهر سیدنی گفتند که در جنگ علیه تروریسم متعهدند و نخواهند گذاشت که آنان مجدداً در افغانستان حضور پیدا کنند. اما آنان گفتند که عساکرشان را در بین سالهای 2014 و 2015 میلادی از افغانستان بیرون خواهند کرد. لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا گفت که زمستان امسال فصل مهم در جنگ علیه طالبان خواهد بود. او همچنان افزود که دشمنانشان نباید فکر کنند که آنان افغانستان را ترک خواهند کرد. وزیر دفاع استرالیا استیفن سمیت هم گفت که امسال و سال آینده میلادی در بخش تحکیم پیشرفت‌های یک سال گذشته مهم خواهند بود. در حال حاضر بریتانیا 9500 سرباز و استرالیا 1550 سرباز در افغانستان دارند. بر اساس گزارش‌ها بریتانیا از 9 سال به این سو 349 سربازش و استرالیا 21 سرباز شاد در افغانستان از دست دادند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:43 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رئیس جمهور کرزی فردا برای گفتگو با مقامات روسی وارد مسکو خواهد شد. مقامات حکومت افغانستان دیروز گفتند که هدف سفر آقای کرزی توسعه و تقویه روابط با مسکو است. پیش از این یک هیئت افغان که در رأس آن وزیر تجارت و صنایع افغانستان قرار داشت به روز دوشنبه وارد مسکو شد و بحث روی خرید نفت آن کشور در صدر گفتگوهای هر دو جانب قرار داشت. جزئیات بیشتر در این مورد با سید سمیع عباس.
در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی در جریان سفر دو روزه خود به مسکو با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف و دیگر مقامات این کشور ملاقات خواهد کرد. در این مورد سفیر کبیر افغانستان در روسیه عزیز الله کرزی به رادیو آزادی چنین توضیحات داد:
یک پروگرام است که در حقیقت اساس و بنیاد روابط اقتصادی تجارتی، فرهنگی و کلتوری، یعنی به حساب همه جانبه و همکاری های دو جانبه بین دو کشور گذاشته می شود.
نظر به گزارش ها در جریان این سفر همچنان نگرانی های روسیه در مورد تولید مواد مخدر افغانستان و تهدید آن به مردم روسیه و همینطور افزایش فعالیت های طالبان و مخالفین مسلح در ولایات شمالی افغانستان که با جمهوری های شوروی سابق هم سرحد می باشند مطرح خواهد شد. در ماه گذشته هم یک عملیات مشترک روسیه و آمریکا بر علیه قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان انجام شد که در آن چندین لابراتوار تولید هیروئین تخریب و ده‌ها کیلو مواد مخدر نابود شد. روسیه از قوای ناتو و حکومت افغانستان می‌خواهد که مبارزه علیه مواد مخدر را در افغانستان تشدید بخشند. تا کنون حمایت روسیه از جنگ تحت رهبری آمریکا در افغانستان چندان جدی نبود و صرف با بازگذاشتن راه ترانزیت برای اکمال قوای ناتو در افغانستان منحصر می شد. افغانستان و شوروی سابق که اکنون روسیه وارث آن می باشد تا دهه 1970 رابط نزدیک و دوستانه داشتند، اما تجاوز مسلحانه شوروی سابق به افغانستان که در نتیجه آن افغانستان به ویرانه مبدل گشته، صدها هزار افغان در آن کشته و معیوب شدند و میلیون ها افغان دیگر به مهاجرت خارجی و داخلی مجبور گردیدند، این رابط تیره و تار شد. اکنون دو کشور سعی می کنند که رابط خود را دوباره بهتر بسازند.
از سفر رئیس جمهور کرزی به مسکو شنیدید که قرار است فردا صورت گیرد. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. نزای توقف تانکرهای تیل افغانستان در سرحدات ایران روابط میان دو کشور همسایه را خیلی متشنج ساخته. سفیر ایران در کابل هنگام ملاقات با رئیس جمهور کرزی اطمینان داده که مشکل توقف تانکرها در حال پایان یافتن است. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از دیروز روابط تجارتیش با ایران را قطع کرد. خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو زدی گفت آنها به جز از قطع روابط با ایران چاره دیگری نداشتند. مقام های ارشد نظامی بریتانیا و استرالیا در اجلاس امنیتی که در شهر سیدنی برگزار شده بود وعده دادند که افغانستان را ترک نخواهند کرد. آنها همچنان گفتند که امسال و سال آینده در جنگ علیه مخالفین مسلح دولت در افغانستان با دشواری های امراه خواهد بود. در نتیجه یک حمله مسلحانه در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس یک عسکر ایتالیایی کشته و یک تن دیگرشان زخمی شده است. وزارت دفاع ایتالیا گفته این حادثه دیروز رخ داد و نخست هر دو عسکر زخمی شده بودند. در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی بالای یک خانه در وزیرستان شمالی 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این حمله دیشب صورت گرفت و مقامات پاکستانی این خانه را پناهگاه طالبان خواندند. بریتانیا گروه طالبان پاکستانی را یک گروه تروریستی اعلان کرده است. وزارت داخله این کشور اکنون این ممنوعیت را بالای تحریک طالبان پاکستانی وضع کرده است. رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که این کشور استقلال فلسطین را در سال 1988 میلادی به رسمیت شناخته و موضع خود را تغییر نمی دهد. و یک تحقیق کننده ارشد پولند میگوید مقامات مراقبت هوایی روسیه تیاره رئیس جمهور سابق آن کشور را که در ماه اپریل سال گذشته سقوط کرد به استقامت نادرست راهنمایی کرده بودند. همچنان در امین مجله خبری از پرچمی های متعدد برق در ولایت بلخ گزارش داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. اما حالا از سید سمه عباس بشنیم که در مطبوعات غربی افغانستان در سرمقاله ها قرار داشته است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد تلاش های حکومت افغانستان برای جمع‌آوری مالیه از شرکت های خارجی که در بخش آن می نویسد. این مسئله مشهور در امریکا که میگویند مرگ یک جزء حتمی زندگی در افغانستان می باشد واقعیت دارد، اما اکنون جزء دیگر زندگی مالیه می باشد. روزنامه از قبل مقامات وزارت مالی افغانستان می نویسد که می گویند کسانی که برای افغانها در ساحه اصلاحات و حاکمیت قانون درس می دهند خودشان حاکمیت قانون را پایمال نبوده و از پرداخت مالیه سرکشی می کنند. نوشته روزنامه اکثر مؤسسات خارجی که در افغانستان کار می کنند به پرداخت تکس آماده نیستند و چنین فکر می کنند که آنها معافیت دارند، اما مقامات افغان چنین می شمارند که تنها شرکت های خیریه خارجی که سرمایه گذاری کدام مفاد مالی به دست نمی آورند از مالیه معاف هستند. به نوشته روزنامه شرکت های آمریکایی که بعضی قراردادها را در افغانستان گرفتند شاید به اساس توافقات دو جانبه از مالیه معاف باشند، اما شمار زیاد این قراردادها به قراردادهای دومی و سیومی داده می شوند که آنها میلیون ها دلار را از آن به دست می آورند ولی حاضر نیستند که مالیه آن را بپردازند. روزنامه از قول تحلیلگران می نویسد تصمیم حکومت افغانستان که من به تلاش دارد از این قراردادی ها مالیه اخذ کند شاید در آینده نزدیک به یک منبع دیگر تشنج بین خارجیان و حکومت افغانستان تبدیل شود. نشریه امریکن اسپکتیتر در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان اوباما جنگ افغانستان را می بازد که در بخشان می نویسد. ایالات متحده برای این به افغانستان نرفت که یک حکومت دیکتاتوری در آن حاکم بود، بلکه به این منظور به افغانستان رفت که اسامه بن لادن طراح حملات تروریستی 11 سپتامبر توسط طالبان حمایت می شد و امریکا به طالبان گفت که یا اسامه بن لادن را تسلیم کنند و یا آماده جنگ باشند. به این معنا که رفتن امریکا به افغانستان به خاطر تهدیدهای تروریسم و موجودیت امریکا صورت گرفت، نه دولت سازی در افغانستان. به نوشته نشریه هنوز هم کشورهایی هستند که از تروریسم حمایت کرده و موجودیت و ارزش‌های امریکا را به نابودی تهدید می‌کنند. به نوشته نشریه در آینده نزدیک بحث‌ها در مورد استراتژی اوباما در جنگ افغانستان در داخل امریکا بیشتر خواهد شد، زیرا آقای اوباما در جنگ افغانستان با اهدافی که شرح شد موفق نیست. نشریه می افزاید جنگ افغانستان در بسیار ساحات با جنگ ویتنام تفاوت دارد، زیرا جنگ ویتنام یک جنگ برای زندگی و مرگ نبود، اما جنگ افغانستان چنین است. دوم، با شکست در جنگ ویتنام به موجودیت، آزادی ها و ارزش های داخلی امریکا کدام ضربه وارد نشد، اما اگر امریکا در جنگ علیه تروریستان که توسط کشورهای مختلف از جمله ایران، سوریه و حتی دوست امریکا عربستان سعودی حمایت می شود به شکست مواجه گردد، در حقیقت امریکا با اساساتی که در قانون اساسی آن ذکر شده است از دست می رود.
شبکه جدید برق شهر مزار شریف در زمانی که قرار بود فعال شود به کار آغاز نکرده است. مردم ولایت بلخ از این لحاظ و همچنان پرچوی های برق در این شهر شکایت دارند. گزارش در مورد زهره صافی از ولایت بلخ فرستاده که با صدای رئیس بلخ برشنا آغاز می شود.
دمه طول دو سه ماه اخیر در حدود زیادتر از 1.5 هزار پایه نصب شده. در حدود 8 هزار پایه در شبکه رنگ اولی که قرار داد شده نیاز است. یک مشکل و پرابلم عمده که مشکلات و پرابلم در بازسازی شبکه ما خلق کرده فقط مشکل عمده سر پایه است.
رئیس بلخ برشنا افزود پایه هایی که در کابل ساخته می شود به نظر متخصصین وزارت انرژی و آب آنقدر خوب نیست و تلاش می کنند که پایه های خوبتر به دسترسشان برسد. از سوی دیگر شهریان مزار شریف در این نوای سرد از پرچوی های نوبتی برق شکایت دارند.
اسم خیر محمد مالک یکاسی برق شکستم. فرد در روز نیم ساعت یک ساعت اگر باشه دیگه مکمل ماز جنراتور استفاده میکنم. فرد ده لیتر تیل ما مصرف بکنیم دو داره. ده لیتر 500 افغانی. اگر برق باشه امکان داره شد 100 افغانی.
اسمت الله هم درد هستم بود. در اون منطقه که ما زیست میکنیم یک روز برق میبارد. میگردم 24 ساعت 10 ساعت مکملشان برق نیست. روز یعنیش که اصلا برق نیست. در جنراتور استفانم آب و هوای خیلی محیط زیست ما بیر آلوده میکنن. مشکل بسیار جدی است.
مسئول ریاست برق ولایت بلخ همچنان گفت تا اکنون ساحات از این شهر با شبکه جدید وصل شده و همچنان بعض از ساحات دیگر هم پایه ها نصب و کیبلاندازی صورت گرفته است. انجینیر ناصر در ادامه اضافه کرد که در کل شبکه 255 ترانسفورمر باید نصب شود که از جمله 21 ترانسفورمر فعال است.
پایه که ضرورت 17 برج برقی که فعلا کار لندوانیش تقریبا در داخل شبکهش تکمیل است و یک قسمت پایه 20 کیلو ولت هم از سبستشن تا معالاتش نصب شده، صرف در حدود 50 و چند پایه 12 متری 800 کیلوگرم وزنش نیاز است. شاید آینده بسیار نزدیک هم 17 برج برق من فعال خود شد.
به گفته مسئولین فعلا ریاست برق حدود 80 هزار مشترک دارد. پروژه تمدید شبکه برق از سوی بانک جهانی تمویل می گردد. باید گفت برق شهر مزار شریف هم برق وارداتی می باشد که دولت افغانستان ماهانه 1 میلیون دلار را به منظور خریداری برق به جانب ازبکستان پرداخت می نماید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 7:53 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم در منطقه و جهان. در نتیجه یک حمله تیاره به پیلوت آمریکایی بالای یک خانه در وزیرستان شمالی 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این حمله دیشب صورت گرفت و مقامات پاکستانی این خانه را پناهگاه طالبان مسلح خواندند. تا حالا واضح نشده که کشته شده ها پاکستانی هستند و یا هم شورشیان خارجی در میان آنها شاملند. فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
4 تن در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته و 2 تن دیگر در آن مجروح گردیدند. طبق ذرای استخباراتی حمله مذکور سه‌شنبه شب در مربوطات دتخیل بالای یک منزل مسکونی در منطقه اتر مداخل وزیرستان شمالی رخ داد. در حمله مذکور 2 راکت از سوی تیاره بی پیلوت بالای منزل مسکونی پرتاب گردید که در اثر آن منزل یاد شده به کلی منهدم شد. ذرای دولتی از کشته شدن 4 تن و مجروح گردیدن 2 تن دیگر طی این حمله خبر می‌دهند. این در حال است که بعض از ذرای آزاد تعداد کشته شدگان را 5 تن می‌خوانند. مسئولین دولتی در منطقه وقوع حمله مذکور را تایید نمودند، اما ذرای جزئیات بیشتر در مورد خودداری کردند. در مورد هویت کشته شدگان تاکنون معلومات در دسترس نمی‌باشد. زیریگل یک تن از باشندگان محلی تا صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت در مورد چنین گفت: وی می‌گوید این حمله بالای یک منزل با پرتاب راکت از سوی تیاره بی پیلوت صورت گرفت. منزل مذکور به کلی تخریب شد. چون فعلا ناوقت شب است، ما نمیتوانیم به محل حمله برویم. حراس از گشت تیاره های بی پیلوت در فضای وزیرستان هم مانع می شود که مردم به محل حمله نزدیک شوند، از این ترس که مبادا حمله دیگر بالای آنها صورت بگیرد. ناگفته نماند که 4 شنبه گذشته نیز یک منزل هدف حمله تیاره بی پیلوت در مربوطات میرعلی در منطقه ایدرخیل وزیرستان شمالی قرار گرفته بود که در نتیجه آن 4 تن جانهایشان را از دست داده بودند. طبق یک خبر دیگر از محل، یک مرکز نظامی با پرتاب راکت در منطقه رزمک وزیرستان جنوبی هدف قرار داده شد که طی آن 3 تن از نظامیان کشته شدند. این رویداد به روز سه‌شنبه از سوی افراد مسلح ناشناس صورت گرفت. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی شنیدید. و در خبر دیگر مربوط به پاکستان، بریتانیا طالبان پاکستانی را یک گروه تروریستی اعلان کرده است. وزارت داخلی بریتانیا اکنون این ممنوعیت را بالای تحریک طالبان پاکستانی که با شبکه القاعده ارتباط دارند و مسئولیت بسیاری از حملات را به عهده گرفته واضح کرده است. تریسا می وزیر داخلی بریتانیا میگوید فعالیت این گروه بر اساس فرمان اداره ضد تروریسم بریتانیا ممنوع اعلان شده است. این فرمان به تصویب وکلای پارلمان بریتانیا نیاز دارد که دیروز به مجلس آن کشور ارائه شد و در همین هفته مورد بحث وکلا قرار خواهد گرفت. بزرگترین اتحادیه تجارتی تونس میگوید 3 وزیر را از حکومت متحد ملی این کشور بیرون میکند. یک مقام این اتحادیه دیروز گفت تصمیم آنها به خاطر گرفته شد که اعضای اداره رئیس جمهور سابقان کشور دوباره به حکومت بازگشتند. با تشکیل حکومت نو در تونس تظاهرات در آن کشور صورت گرفته و پلیس برای پروگنده ساختن تظاهرکننده ها از گاز اشکاور استفاده کرده است. زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس به دنبال تظاهرات چندین هفته‌ای کشورش را ترک کرد. حزب بن علی موسوم به RCD با وجود تظاهرات گسترده در آن کشور پست‌های کلیدی یعنی وزارت‌های دفاع، داخله، خارجه و مالیه را در حکومت نو تونس به دست آورده است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته است که این کشور استقلال فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. او این موضوع را در کنفرانس خبری مشترک با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در شهر اریها در کرانه غربی رود اردن ابراز کرد.
روسیه свой выбор сделала давно уже в конце 80-х годов мы
روسیه از مدت‌های طولانی تصمیم خود را در اواخر سال‌های 1980 میلادی اتخاذ کرده است. ما از حق تغییر ناپذیر مردم فلسطین در تأسیس دولت مستقل خود حمایت کرده ایم و حمایت خود را ادامه می‌دهیم. دولتی که از نگاه عروضی متکامل و زیست پذیر و پایتخت آن در بیت المقدس شرقی باشد. رئیس جمهور روسیه افزود که اگر اسرائیل در مورد فعالیت‌های شهرک‌سازی یک اقدام مناسب نکند، گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان پیشرفت نخواهد کرد. واشنگتن مذاکرات صلح فلسطینیان و اسرائیل را که سال گذشته متوقف شد میانجیگری میکرد، اما این گفتگوها بعد از آن متوقف شد که فلسطینیان به دنبال اثرگیری شهرکسازی یهودی ها در کرانه غربی از مذاکرات خارج شدند. هو جینپینگ رئیس جمهور چین با همتای آمریکاییش باراک اوباما در یک اجلاس در واشنگتن شرکت کرد. او دیروز به واشنگتن رسید و گفته می شود که در 30 سال گذشته این مهمترین سفر یک رهبر چین به آمریکا است. انتظار می رود اوباما هو جینپینگ را مورد فشار قرار دهد تا واحد پولی این کشور یعنی یوان را تقویت کند، اما رهبر چین تا حالا در این مورد از خود مقاومت نشان داده است. اخیراً تاجران هر دو کشور قراردادهایی را به ارزش 8 میلیارد دلار امضا کردند. و خبر آخر ما این که یک تحقیق کننده ارشد پولند میگوید مقامات مراقبت هوایی روسیه طیاره رئیس جمهور سابق پولند را که در ماه اپریل پارسال سقوط کرد و باعث کشته شدن رئیس جمهور لخ کاچینسکی و 95 تن دیگر شد به استقامت نادرست راهنمایی کرده بودند. محققان پولندی یک تماس ثبت شده مسئولان مراقبت هوایی روسیه را با این طیاره برملا ساختن که در آن گفته می شود مراقبت هوایی روسیه نتوانسته با طیاره پولندی در وقت مناسب بگوید که در فاصله بالاتر از خط نشست قرار دارد. محقق پولندی به خبرنگاران در وارسا گفت که انگامی که طیاره قبل از فرود آمدن در ارتفاع 130 تا 80 متر از خط نشست قرار داشت، مراقبین هوایی روسیه با